द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوردونکو سحر مو په خیر یو ځل درته بیا هر کلی وای نن د زیارت ورځ کال 2013 د مې د میاشتې دریمه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سحر اتنیمې په کابل کې اته او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ماسخوتن یو لسنیمې بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه یم نوشه روان کلندر. اول مو پام را ګرځوم تر ټولو اهمو خبرونو سر ټکو ته. نن په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو دا آزادی ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې څو ورځې وړاندې په کابل کې په یو ځانمرګ برید کې نه خبریالان وژل شوي وو. د بی پولی خبریالانو تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ خپل رپورټ کې وایي چې په ګرد نړۍ کې خبریالانو ته خطرې د وړاندې په مقابله کې نور هم زیاتې شوې دي او امریکا به په ګوانتا نامو به کیوبا کې پوځي زندان ته دا هغه وسلوالو لیگل جاری ساتي چې هیواد تر خطرې جوړ شي وي. دا خبره پینټاګان یا د امریکا دفاع وزارت د صدر ډانلډ ټرمپ د دې دریس سره د تایید وروسته کړې دي چې صدر ټرمپ وای چې دغه زندان دې جاری وساتل شي. او د امریکا نوی ټاکل شوی خارجه وزیر مایک پومپیو د خپل چوکې حلپ پورته کړی دی او ویلی دی چې شمالی کوریا د غټو تباکونکو وسلو پروګرام د همیش لپاره ختمول غواړي. اوس غوښ شه د خبرونو تفصیل ته. نن په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ نمانځل کیږي. د خبریالانو د ژغورنې یا تحفظ تنظیم وایي په نړۍ کې د ریاستی ادارو ترهګرو او د غیر قانون ډلو د فشارونو دړکو او بریدونو د خبریالانو مطبوعاتي ادارو سره کارکونکو ژوندونو ته خطرې زیاتې کړې دي. د بی پولی خبریالانو تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ خپل یو رپورټ کې ویلي دي تیر کال 2019 کې په نړۍ کې د کار کولو په وخت شپږ سلویښت خبریالان وژل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د سار اداره وایي تیر کال په دغه هیواد کې یویش خبریالان وژل شوي وو. د تیر ګل یا دوشنبې په ورځ د کابل په غبرګو ځانمرګ بریدونو کې بیل نه خبریالان وژل شوي. پاکستان کې د پریس فریډم په نامه ادارې هم خپل رپورټ شایع کړی دی چې پکې وایي پاکستان کې د خفیه ادارو تر څنګ د مذهبي او نامعلومه ګروپونو د لاسه خبریالان په خطر کې دي او یوازې کال 2019 کې 15 خبریالان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا گورنر ویان وای پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشوره کې د اعلی پای په یو غونډه کې فیصله شوې ده چې د روان کال د اکتوبر یا ستمبر په میاشت کې به په قبایلي سیمو کې بلدیاتي انتخابات کیږي. د شروع یا چهارشنبه په ورځ اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشوره کې د هیواد د قومي سلامتیا سلاکارانو په غونډه کې شوې دغه فیصلې په وخت د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک او گورنر اقبال ظفر جګړه نه علاوه اعلی پوځي چارواکو هم ګډون کړی وو. د خیبر پختونخوا گورنر د اقبال ظفر جګړه ویان علی خان وی او ای ډیو ته ویلي دي د مسلم لیگ نن کوشش دی چې موجوده حکومت د خپلې مودې د ختمېدو نه وړاندې د قبایلي سیمو څخه ایف سی آر ختم کړي. د ویلي حکومت په پاټا کې د غیر ضروري چیک پوسټونو ختمولو هم فیصله کړې ده. او امریکا په ګوانتانامو بوي کې باقي پوځي زندان ته د هغه وسلوالو لیگل جاری ساتي چې هیواد ته ترې خطرې جوړې دي. پخوانی صدر بارک اوباما د دغه زندان د بندولو ژمنه کړې وه خو د خپل حکومت په مهال یې سرته ونه رسول شوه. پینټاګان یا د امریکې دفاع وزارت چارواکو د ګوانتانامو بې په اړه وایټ هاوس خبر کړی دی چې د زندان د آزاد ساتلو د صدر ډونالډ ټرمپ د دریس سره تایید کوي. د دفاع وزارت ترجمانې کمانډر سیرا هیګنز په یو بیان کې ویلي دي د دفاع وزارت ګوانتانامو کې د قیدیانو د ساتلو د پاره طریقې کار تیار کړی دی. او د امریکا نوی ټاکل شوی خارجه وزیر مایک پومپیو د شورو په ورځ په خارجه وزارت کې د خپل څوکې حلپ پورته کړی دی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم په دغه وخت موجود وو. د خارجه وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې د شمالي کوریا د غټو تباکون کو وسلو پروګرام د همیشه لپاره په باوري ډول د بیا نه پیل کولو په ژمنو سره د ختمولو فیصله کړې ده. پومپیو وای په دې کار کې به د منه کوو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د مطبوعاتو د آزادۍ د نړیوالو ورځ نن په داسې حال کې نمانځل کیږي چې درې ورځې وړاندې د افغانستان په سرخار کابل کې په ځانمرګ برید کې لس خبریالان وژل شوي دي. د خبریالانو د ژغورنې تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست دغه د نړۍ د خبریالانو لپاره یوه توره ورځ ګرځولې ده. د بی پولي خبریالانو تنظیم وایي په کال 2018 کې په ټوله نړۍ کې شپږ څلوېښت خبریالان وژل شوي وو. په نړۍ کې د جنګونو ریاستي ادارو او په ټولنو کې په غیر قانوني دندو کې د بوختو ډلو د لاسه دا وخت خبریالان او مطبوعاتي ادارې د سختو فشارونو د لاندې دي. د بی پولي خبریالانو تنظیم وایي چې کال 2018 کې دغه خطرې نورې زیاتې لیدل شوې دي او په ګرد نړۍ کې تر 222 پورې خبریالان حکومتونو په زندانونو کې اچولي وو. تر ټولو زیات خبریالان یو 50% یوازې په ترکی او چین کې حکومتونو په جیلونو کې بندي کړي وو. د بی پولي خبریالانو د تنظیم تازه شمیرو تر مخه د کال 1929 وروسته تر دې دمه په ټوله نړۍ کې 1400 خبریالان د کار کولو په وخت وجل شوي دي چې پکې په عراق کې 1600، شام کې 1900، فلیپاین کې 1000، سومالیا کې 1600، پاکستان او الجیریا کې 1600، په روس کې 2500، کولمبیا کې 1500، په هندوستان کې 1600، میکسیکو کې 1500، افغانستان کې 1400، برازیل کې 1600، په ترکی کې 1500، بنگلہ دیش کې 1000، په یمن، بوسنیا او سری لنکا کې 1900 خبریالان وجل شوي دي. په پاکستان کې د پریس فریډم په نامه یوې ادارې هم 13 ورځ د مئی اولنې نیټې کال 2018 نه د روان کال اپریل د اولنې نیټې پورې په خپل کلنیز رپورټ کې ویلي دي چې په تیر یو کال کې په پاکستان کې په خبریالانو او مطبوعاتي ادارو 150 حملو کیسونه ریکارډ شوي دي. رپورټ وایي په دغه پیښو کې 15 خبریالان وژل شوي دي او زیاتوي کال 2018 کې تر ټولو زیات پیښې د پاکستان په دارالخلافه اسلام آباد کې 1550 رپورټ شوي دي. پریس فریډم اداره وایي د دې ترڅنګ په پنجاب کې 19%، په سند کې 14%، بلوچستان کې 14%، خیبر پختونخوا کې 10% او په فاټا کې 8% پیښې رپورټ شوې دي. د پریس فریډم ادارې دغه رپورټ وایي چې زیاتره پیښو کې د پاکستان خفیه ادارې او نور ریاستي ادارې ککړې دي او د دې ترڅنګ نامعلومه خلک، سیاسي ډلې، غیر ریاستي وسلوالې ډلې، مذهبي ډلې او ځینې نور خلک هم د خبریالانو په ضد د تشدد په پیښو کې ککړ دي. د خبریالانو تنظیمونو پاکستان کې څېړونکي وایي چې دا وخت په دغه هیواد کې د اخبارونو ترڅنګ په خاصه توګه شخصي ټلویزیونونه د سخت پوځي او ریاستي فشار د لاندې دي او د مطبوعاتو مالکانو د ریاست نه د خپل ذاتی ګټو په خاطر هم په ځان د کنټرول خبرونو خبرولو بندیزونه لګولي دي چې په نتیجه کې په میدان کارکونکو خبریالان د ولسی فشارونو سره مخ دي. دا وخت په پښتنو سیمو کې د خپلو حقونو لپاره جوړ د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویان د حکومت نه غوښتنې او احتجاجونه کوي، خو د ریاست او د ټولو سیاسي ډلو او بشري حقونو تنظیمونو لخوا د دغه غوښتنو ته د جایزو ویلو باوجود هم مطبوعاتي ادارې د دغه تحریک هلو ځلو ته ځای نه ورکوي چې په نتیجه کې د دغه تحریک په خلکو کې دا وخت د خبریالانو او مطبوعاتي ادارو په ضد سخته کرکه موجود ده. بلخوا بیا افغانستان کې هم د یو اوږد جنگ له وجې خبریالان د یو شمیر وژنو او فشارونو د پیښو سره مخ دي. د ګل یادو شنبه په ورځ په کابل کې د داعش ډلې په ځانمرګ برید کې لس خبریالان وژل شوي دي. په افغانستان کې د مطبوعاتو د سار یوه اداره وایي په تیر 19 کلونو کې په دغه هیواد کې 100 خبریالان وژل شوي دي او د 1500 نه زیاتې پیښې د تشدد په باب له رپورټ کړي شوي دي. دغه رپورټ وایي یوازې تیر کال 20 خبریالان وژل شوي وو. دانو وردن کو تاسو وی او ډی و خبرونه ته غوګی د امریکا په خوانی صدر اوباما ویلیو چې د ګوانتانامو به زندان به ختموي خو بیا د خپل حکومت په وخت باندې دغه ژمنه سرته ونه رسولې شو او اوس د امریکا نوی صدر ډانلډ ټرمپ وای چې دغه بندیخانه به بیا فعال کوي د داعش او د القاعده چې کوم قیدیان دي د هغې د ساتنې لپاره د امریکا پینټاګان هم د دغه دریس سره اتفاق کړی دی. نور تفصیل پیدا وایس اف امریکا په یو رپورټ کې د ډیوا همکار ارباب محمود لیرا کوي.
د پینټاګان چارواکو هم د ګوانتانامو زندان په حق له د تګلارې بدلولو د صدر ټرمپ د فیصلې مرسته کړې ده. دوی خپل سفارښتونه وایټ هاوس ته ورستولې دي. د دفاع وزارت بیان د کمانډر سیرا هیګنز په یو بیان کې ویلي دي چې د دفاع سیکرتر وایټ هاوس ته یو تازه ترتیب شوی تګلار ورلېږلې ده په کوم کې چې یو تن د ګوانتانامو بې زندان ته د ورلېږلو طریقه کار ښکاره کړل شوی دی. ګوانتانامو بې کې د امریکې د سمندري ځواکونو په اډه کې دا زندان دی. دا په بیان کې لیکي چې دا پالیسي به ځواکونو ته ښکاره طریقه کار وروښایي چې د امریکې د سلامتیا لپاره مسلسل خطره جوړېدونکې تن ګوانتانامو زندان ته وربولېږي. صدر ټرمپ د صدارت لپاره د کمپین په وخت د زندان د فعال ساتلو لوس کړی وو او د 13 جنوري په میاشت کې یو صدارتي فرمان جاری کړی وو په کوم کې چې د دفاع وزارت ته په نوي ورځو کې د جنگ په میدان کې د نیول شو طرح کړو د مستقبل په حق له د پالیسۍ ترتیب کولو امر ورکړی وو. صدر ټرمپ د سټیټ آف دی یونین خپل وینا کې د دې فیصلې اعلان کړی وو. ټرمپ ویلي وو چې امریکا ته د داعش او القاعده په خلاف جګړه کې د ترهګرو د نیولو لپاره ضروری اختیارات پکار دي. د صدر ټرمپ وړاندې مشر باراک اوباما په کال 2009 کې د یو صدرتي حکم د لارې د دې زندان د بندولو امر کړی وو. د بشري حقوقو ډلې د دې زندان او د دې د فعال ساتلو په حق له د صدر ټرمپ په فیصله اندېښنې لري. د امریکای د ولسی آزادو ډلې یا امریکن سیول لیبرټیز یونین د جنوري په میاشت کې ویلي وو چې یو داسې زندان بیا بیرته فعالول چې د هغې سره به امریکا د یو مهذب ریاست په ځای د یو ظالم او په غیر قانوني توګه تر نامعلومه وخت پورې د خلکو ساتلو په حیث پیژندل کیږي د ټرمپ دا هڅې امریکا ته تحفظ نشي ورکولی. د امریکا د دفاع سیکرتر جیم میټس په دې باور دی چې په دې زندان کې به ترهګرو وسلوالو سره ښه سلوک کیږي او دا د امریکا د سلامتیا او تحفظ کې مرسته کولی شي. پینټاګان کې د تیر ګل په ورځ هاغلی میټس خبریالانو ته ویلي وو چې دا زندان فعال دی او د ته په دې کې هیڅ شک نشته چې دغلته یو کار هم د جنیوا د اصولو په خلاف کیږي. د دې زندان د مستقبل په حق له بحث کې زیاتې لیدل شوی ځکه چې امریکا او د دف ائتلافیان په شام او عراق کې د داعش ترهګری شبکې په خلاف عملیاتو کې کمی راوستې دي. دا وخت د شام دننه د امریکا په ملاتړ ځواکونو سره د 1400 نه زیات د داعش وسلوال گیر دي. میټس وایي د دغو تنانو د ملکونو سره هم په رابطه کې دي خو ډېر داسې ملکونه دي چې د دې کسانو شهریت یې ختم کړی دی نو د دې کسان د شهریت په حقله بیلابیل نظرونه هم موجود دي ځکه دا دومره اسانه خبره نه ده. صدر جارج ډبلیو بوش په کال 2001 د سپتمبر په 11 نیټه په امریکا د ترهګر بریدونو وروسته د ګوانتانامو زندان خلاص کړی وو. دا زندان په جنگ کې د مشکوک دښمنانو د بندي ساتلو او د دوی نه د اختنو پختنو لپاره جوړ کړل شوی وو. په کوم وخت کې چې عملیات ډېر په زور کې وو هغه وخت په دې زندان کې خوشا 970 کسان بندي کړل شوی وو. دې کې زیاتره هغه مشکوک کسان وو د چا چې القاعده او طالبانو سره اړیکې وې. تر اوسه پورې په 100 کسان یا خو خپل ملکونو ته سپارل شوی دي او یا بیا نور ملکونو د دوی اخستلو ته رضا شوی دي. هغه له اوباما خپل 8 کاله د صدارت موده کې په دې زندان بندولو کې ناکام شوی وو. د ده د حکومت په وخت کې هیڅ یوتن دې زندان ته نه وو ورلېږل شوی. د په زندان کې د غیر کسانو شمار هم یو سلویخته رقم کړی وو.
ګران وروډونکو تاسو وی او ډی وخت پرونه ته غوږی. د امریکا نوی خارجه وزیر مایک پومپیو د خارجه وزیر په حیث باندې د خپلې چوکې سوګند پورته کړی دی. په دغه موقع باندې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم موجود وو. د بیا په دې موقع باندې ویلي دي چې شمالي کوریا اوس دا فیصله کړې ده چې خپلې ټولې غټې خطرناکې وسلې به تباه کوي. نور تفصیل پیدا وی او ډیوا په یو رپورٹ کې زائد خټکرا کوي.
مایک پومپیو د شروع پورز د صدر ډونالد ترامپ په موجودګۍ کې د امریکا د نوی خارجه وزیر سوګند پورته کړي او په دې مهال یې په خپلو خبرو کې ویلي دی د موقع په ټکی ټینګار کوي ځکه چې دوی د کار په ډومبي پړاو کې دي او په اواخره کې به یې څه نتیجه وي دا معلومه نه ده. مایک پومپیو دا وینا د جزیره نما کوریا په اړه کوله چېرته چې امکان دی صدر ترامپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره زر ملاقات وکړي. خارجه وزیر ویلی ترامپ انتظامیه د تیرو وختونو غلطۍ بیا نه تکراروي. خاغلی پومپیو ویلی د دوی سترګې اوس غړېدلې دي. دوی د شمالي کوریا د سترې تباهی کوونکو وسلو پروګرام په تلپاتي باوري او بیا نه واپس کیدونکو ډول ختمولو ژمنه کړې ده او په دې کې به دما نه کوي. د امریکا خارجه وزارت ته د صدر ترامپ هم دا لومړی دوره وه. صدر ترامپ د سوګند اغېستو غونډې ته خپله وینا کې ویلي مایک یو په وطن مین امریکایي دی او دی شک نه لري چې دی به د ستر ډیپلومیټ په توګه د امریکا ویاړو ګرځي. خارجه وزیر مایک پومپیو د نهه په ورځ په لومړي وار خپل دفتر ته حاضر شوی او د خارجه وزارت په ودانۍ کې یې له کارمندانو سره لیدلی. نوموړي ویلي وو دا ډیره مهمه ورځ ده چې دی درانه ځای ته صدر په لومړي ځل دوره کړي. صدر ترامپ چې پخوانی خارجه وزیر ریکس ټیلرسن یې له خپلې څوکۍ نه لرې کړی نو پر ځای مایک پومپیو ته دا ذمواري سپارلي. گمان کیږي چې صدر ترامپ د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای په خوانی مشر مایک پومپیو باندې ډېر اعتبار لري او د د رسمي سوګند پورته کولو په دستور کې د صدر او د هغه د کابینې د غړو ګډون د دې خبرې ثبوت دی. د نهه پورس خپل تاود هرکلی په وخت د بهرنو چارو نوی وزیر ژمنه وکړه چې د امریکا ډیپلوماسۍ ته به وده ورکوي او د خارجه وزارت خود اعتمادي به بیرته بحالوي. په دغه مهال د امریکا نائب خارجه وزیر جان سولین ویلي مایک پومپیو نایابه مهارتونه لري. د ویلی دی د جنگی ټینک کمانډر پاتې شوی ورستو د هارورډ د قانون سکول ته لاړ دی او بیا یې له هارورډ لا ریویو سره کار پیل کړی وو. جان سولیون ډاډ څرګند کړ چې خاغلی پومپیو به د امریکایي مخالفینو په خلاف یو تکړه قوت ثابت شي. مایک پومپیو تیره اونۍ د خارجه وزیر په توګه تر ټاکل کېدو څو ساعت وروسته د بلجیم ښار برسلز ته د ناټو غونډې ته روان شو. له وروسته یې د سعودي عرب، اسرائیل او اردن دوره وکړه. خاغلی پومپیو د نهې په ورځ خارجه وزارت په دفتر کې په خپلې لومړۍ وینا کې ویلي چې د ګواهۍ په وخت کې هم ویلي وو چې دی به په ووم منزل خپل دفتر کې ډېر لږ وخت تیروي. نوی خارجه وزیر ویلي اراده لري چې ډېر ژر به یو سفر وکړي او د نړۍ په هر ګوټ کې د خواریکښو امریکایي ډیپلوماټانو ملاتړ وکړي. دی وایي چې په کار ده امریکا ډیپلوماټان د نړۍ په هر ډګر هره برخه کې موجود وي او د دې وطن په نوم خپل کار کوي. په واشنگتن ښار کې د هیریټیج فاونډیشن سیډنیز ادارې د بهرنو چارو کارپوها نیل ګارډینز وایي نوی خارجه وزیر به غښتلي ډیپلوماسي پر ځای کړي. دی وایي دی فکر کوي چې هغه به د پخواني خارجه وزیر ریکس ټیلرسن په پرتله په نړۍ کې د امریکا ښه استازیتوب وکړي. د ده په خیال مایک پومپیو هغه تن دی چې صدر ترامپ ته ډېر نږدې دی. د بروکینګز انسټیټیوټ سیډنیز ادارې سیډنکار تھامس هیل وایي خاغلی پومپیو ته ډېر کار پروت دی. دی وایي هغه ته به په خارجه وزارت کې جدت راوستل وي پر ځای د دې چې یوازې خارجه وزارت جوړ حال ته راولي. په دې وخت کې به هغو ته د وزارتونو تر منځ له وړاندې نه موجود تاوتریخوالی هم ناڅاپي رامنځته کیږي. همداشان عادي ستونزې ایران، شمالي کوریا او روس وغیرہ په شان خارجي ډیپلوماټیک ستونزې به هم دته راولاړیږي.
گران اردن کو دا پاکستان وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پر مشرے کے پرون پر اسلام آباد کے دا قبائلی سیمو دا اصلاحات پر حوالہ سرا اہم غونڈ شویرا پتہ غونڈ کے س نور اہم فیصلے شویری دا خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جگڑا بیان علی خان وی او ڈیوا ہمکار عدنان رشید ویلی دی پیو مرکہ کی چھے حکومت غواړي چې په اکتوبر یا ستمبر په میاشت کې په دغه ځای کې بلدیاتي انتخاباتو کې. نور تفصیل د پدې مرکه کې درته وړاندې کوو.
جی داسد جی نن نیشنل سیکورٹی ایڈوائزری میٹنگ شو دا پرائم منسٹر دا چیئر کړو او پای کی گورنر کے پی کے اقبال ظفر جگڑا سے وزیر اللہ کے پی کے پرویز خٹک او دغه سی فوجی او سیول اداران شرکت کړو. دیکھیے دی ننی میٹنگ کی چکم دا اصلاحات حوالے سر ڈیر اہم فیصلہ شوی دے او دا فیصلہ شوی دے چھ اکتوبر 2018 کی وہ بلدیاتی الیکشن چھ دے پا قبائلی سیما کی گی دی دے نا علاوہ چھ دی پا چکم غیر ضروری چیک پوسٹو نا دی اگا فوری طور باندے ختمولو فیصلہ شوی دا او دا ہم فیصلہ شوی دا چھ دلتا سیول انتظامیہ چھ دا غطبہ زیات اختیارات ملاویږي او فاټا کې چې کوم لیوی فورس دی هغه ته د پولیس اختیارات ملاو شو. نو کتا سو په علم کې وی د دې لمخ کې چې دی دا بل څه دی هغه د سپریم کورټ او د هاي کورټ چې کوم دایره کار دی هغه فاټا ته وسی شوی دی دا بل څه دی منځور شوی دی او هغه آلریډي چې دی دلته چې دی دا نو دلته مخ کې چې دا دلته قانون نو د قانون حکمرانی نه و. نو فاټا کې پولنی ځل باندې د قانون حکمرانی چې دا هغه دا بلدستی چې دا هغه انشور شو دی په فاټا چې دی مین سیم کې شاملول چې دی دا موجوده حکومت او د مسلم لیگ نون د قائد میا نواز شریف چې دی دا غي اعظم او خواب او څنګه چې تاسو ته پته راځي دا غنه مخ کې چې دی دیو دلته چې دی فاټا اصلاحاتي کمیټه جوړ کړه او پاره کې هم چې دی ډیر څه چې دی چې کوم دغه د صحت او د تعلیم حواله سره او چې ټول نغټه کوم مسله وا هغه د ائی ڈی پیز واپسی وا نو پاره تک باندې چې دی ډیر زیات کار شوی دی الحمدللہ اس موږ دا ویلی شو چې 96% آی ڈی پی سی وی هغه خپل کورونه ته واپس تللی وی.
صحیح علی خان صاحب څنګه تاسو په خپل خبرو کې ویلی چې غیر ضروری چک پوسټونه به ختمول کیږي؟ آیا تاسو ویلی شئ چې دغه چک پوسټونه په کم کم علاقو کې دي د دغه تعداد څومره دي او دغه غیر ضروری چک پوسټونه ختمول نه پس به د امنیت ستونزه ځکه چې هم اکثر حکومت دا یو دریض لري چې موږ ځکه چک پوسټونه نه ختمو چې دغه تل کې بیا امن او امان صورتحال چې دغه خراب نشي دې په خپل باندې بسوي
امن امان چې دا ټول ناولنې ترجیح ده دا خو د فرست پرایورټی ده هر یو حکومت چې په کوم دنیا کې وي. نو دلته چې دی دا یو چې په دې باندې اعتراض کې دوه چې چونکه د آرمی دا دغه تربیت نه وي هغه د جنگ تربیت وي نو پبلک ډیلینګ چې دی هغه دغه تربیت چې دی هغه نشته دا یو اعتراض راځي. نو دا هغه لهجه مې چې دا هغه لګ تروش وي دغه په حوالې سره خبرې کیږي خو دا امن او مان دا وجه چې دا د پاک فوج چې دی دا هغه قربانیان دي په دې کې زرګاو چې دی زمونږ فوجان او دغه چې دی د سیول فورس او د ملټری فورس چې پنځه کاله پس په فاټا کې داسې یو انسم نشته چې هلته حکومتي عملداري چې دا هغه نه وي. نو دا حکومتي عملداري خو چې دا خو بهم وي دې کې داسې ده لکه تاسو ته بل ورځ چې دی د مومندي جنسي پولیټیکل انتظامیا یو ډیسیژن اغسته نو هغه ټوټل چې دی 13 چیک پوسټونه په 13 کې چې دی هغه 7 چې دی هغه ټوټ 7 چیک پوسټونه چې دی هغه کې به ټوټلی سیول دغه چې دی فورس چې دی هغه به وي او باقي چې کوم چې چیک پوسټونه دي په دې کې به دوه چې دی دا به کمباین دغه وي چیک پوسټ وي.
او اوس په پام راګرځو نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې چې د وی او ای همکار مختار خلیل در سره شریکوي.
پاکستان کې د قویلی سیمې د یوزوان عمره منظور پښتین په مشرۍ کې د پښتنو د حقونو د تحفظ لپاره د راپورته غورزنګ په موضوع نن د برتانیې په مشهور ورځپاڼه دی ګارډین کې یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته آیا تاسو امیرانو سره یې او دا چې پاکستانی چې ګویرا د فوس خلاف پر راپورته کېدو ټوري خطرې په سر اخیستی دي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې دا وخت د ټولو پښتنو ډیر خوخ ځوان عمر منظور پښتین چې د پښتون تحفظ مومنت مشرکې د پاکستان د ټولو نه په مضبوطه اداره یعنی فوز باندې په بیمثله تنقیدونو کول ټول پاکستان جړقولې وي. د خپل تقریرونو کې د پاکستان په فوز قبایلی سیمو کې د خلکو د بیزته کولو او په دوی د الون بلون تیرولو تورونه پوری کړی دي. د پاکستان قبایلی سیمې افغانستان سره په پوله پرتی د یو نیم کروڑ آباده غریزي او غیر آبادی سیمې دي چې یو شمیر ترهګر ګوندونه هم پکې پراته دي. اگر که منظور پښتین خپل تحریک د عدم تشدد په بنیاد احتجاجي تحریک بلی خو خلکو د د پزوان عمره شوله بیانې او په تیره تیره په سر پرتا د خصوصي ټوپای له سببه د موازنه د کیوبا انقلابی لیډر چی ګویرا سره شروع کړی ده. ګارډین لیکي چې د پاکستان د فوج لپاره پښتون تحفظ مومنټ په دې لحاظ سره هم یو لوی خطر ده چې منظور پښتین د پاکستان په فوج هم هغه تورونه پوري کوي کوم چې د غربي ملکونو چارواکي لګي، یعنی دا چې د پاکستان فوج د ترهګرۍ په جنگ کې دورنګي نه کار اخلي او هغه دا شان چې یو طرف ته خو د ترهګرۍ د چقولو دعوی کوي او بل طرف ته په هندوستان او افغانستان کې د حملو کولو لپاره ترهګر په خاموشۍ سره د خپلو وزرو لاندې پټ ساتلي دي. مضمون لیکي چې د پاکستان حکومت د پی ټی ایم د جلسو د جلوسونو د ګډوډولو او د پی ټی ایم په مرستیالانو د ویرو ترهو تیرولو عمل ته لاس اچولی دی. تیره هفته سوات کې د پی ټی ایم جلسې نه د خلکو د منع کولو دپاره د فوج مرستیالانو د نوکو پوندو زور ولګو، خو بیا هم خلک په ډیر لوی شمیر کې د سوات په جلسه کې شامل شول. سوات کې د منظور پښتین د سر د ټوپۍ په شان د ټوپو په خرڅونو هم بندیز لګولې شوی دی. مینګوره کې د منظور پښتین د ټوپۍ په شان د ټوپو په خرڅولو د فوج سرتیر د مرستیالانو 15 دکانداران اول خو اونیول او بیا سخت ټکول. ګارډین خپل مضمون کې زیاته چې په 21 اپریل لاهور کې د پی ټی ایم د جلسې بندولو دپاره په جلسګاه کې د نالو ویڑو څخه اوبه خوشې کړې شوې، خو باوجود د دې دومره رکاوټونو په زرګونو خلک جلسې له ورغلل او دا نارې یې وهلې چې د دهشتګردۍ شاته وردی یعنی فوج دی. د لاهور په جلسه کې منظور پښتین خلکو ته وویل چې دی په پښتنو د پاکستان د فوج د زور ظلم نه د خلکو د خبرولو دپاره لاهور ته راغلی دی، خو بل طرف ته دا ویناګانې هم کیږي چې قطبي وزیرستان کې د پاکستان د فوج د عملیاتو له سببه ترهګرۍ کې د خلکو مرګونه راکم شوي دي. مضمون زیاتوي چې د پی ټی ایم په جلسو کې د بې درک خلکو د غمځپلو بچو او د زنانو ویر فریاد خلک ډیر جړغونی او دلګیر کی. د بې درک خلکو د مقدمو د پاره حکومتي جوړ کمیشن سره دا وخت د 500 بې درک کسانو مقدمې پرتې دي، خو د بشري حقوقو ګوندونه وایي چې دا شمیر د 500 نه ډیر زیات دی. منظور پښتین په خپلو جلسو کې خلکو ته د تپوس په شکل کې دا خبره کوي چې آیا تاسو امیرانو سره ملګرتیا کوي. د عام فوجیانو ته هم غږ کوي چې د خپلو بالا افسرانو حکم ممنئ هر کله چې داسې خبرې غداری تصور کیږي. ګارډین خپل مضمون د یو بې درکه تن د ورور شیر الله خان سره په یو مرکه ختم کړی دی، په کومه کې چې شیر الله خان ګارډین ته وویل چې زما ورور په کال 2014 کې د خپل دکان نه اوچت کړی شوی دی، ولې موږ د فوج او د ایسای د ویرې خوله قدرې نه شو پرانستې، خو د منظور پښتین د تحریک نه پس اوس موږ ښه ډاډه زړه خپله خبره کولی شو. بلخوا د فوج سر لښکر جنرل باجوه د منظور پښتین تحریک د منصوبې لاندې جوړ کړی شوی تحریک بللی دی.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوا بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
ګرانو اوریدونکو، دا سهارنۍ خبرونه د وی ویډیو په دې کې سرتر سي. هر ورځ سهار شپږ تر 9 بجو پورې دا خبرونه وي، بیا به تاسو سره ملاوي کو ماخام 6 بجې. د وی ویډیو خبرونه روزانه ماخام هم 6 بجې شروع کیږي، د شپې 12 بجو پورې وي. د تازه رپورټونو او د اهم معلوماتي موضوعاتو سره به تاسو په وړاندې راځو. چرته زه مو هم پدې سپو کو تاسو پاتې شئ، نو مشال ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. اوس د دې خبرونه وخت سرتر سي. د خپل پروډوسر زید خټک او د انجنیرانو سره د اجازه غواړم. نو شروان کلندر مو په لوي الله سپارم.